پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. امریکا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې له دوی سره ګډې هوکړې تجمن پاتې شي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو ته یو نوی ښوونځی جوړ شو. خلک ډیر ترې خوشاله دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ضد د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف یاد ولایت ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې دي. او د پاکستان صدر اعظم په کراچۍ ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پورې کړی دی. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف دغه ولایت ته تللی دی. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل شاغلی غنی به د لوګر له سیمه ییزو چارواکو سره له لیدو وروسته یوې ولسي غونډې ته هم وینا وکړي. ولسمشر داسې مهال لوګر ته سفر کوي چې په وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی. د راپورونو له مخې وسلوال طالبان د لوګر کابل عمومي سړک ته راوځي او خلک تلاشي کوي چې کابلای د سیمې اوسیدونکو اندیشمن سوي دي. لوګر ولایت د پلازمینې کابل ترڅنګ موقعیت لري چې تر ډیره پکښې وسلوال طالبان فعال دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړي. شاغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې د پروسې پر تازه مسئلو او په دې پروسه کې د منځنۍ آسیا پر مهم رول بحث وکړ. هغه زیاته کړې چې یو باثباته او سوکاله افغانستان د سیمې د سولې او د منځنۍ آسیا د سوکالۍ لپاره مهم دی. د خلیلزاد په خبره داسې منځنۍ آسیا چې پکښې خپلواکه دولتونه په ګډه له افغانستان سره کار وکړي چې له جنوبي آسیا سره وصل سي او دا هغه څه دي چې هم د سیمې او هم د امریکا په ګټه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خپل نوی سفر څو ورځې مخکې پیل کړی او ویل کېږي چې له منځنۍ آسیا وروسته اسلام آباد یا دوحې ته ولاړ سي او له افغان چارواکو سره به هم د ویډیو کانفرنس لاره خبري وکړي. یوې سرچینی ویلي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ملکي وګړی وژل سوی او د پولیسو اته سرتیري ټپیان سوي دي. د پښتون زرغون ولسوالۍ یو دولتي سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپي سویو کې یوه ښځه او یو کوچنی هم شامل دي. سرچینه زیاتوي نشته هغه مهال وسوه چې څلوېشت هانوي موټر له هرات ښار څخه د پښتون زرغون ولسوالۍ د کلیو پر لور د اکمالاتو د انتقال لپاره روان وو او د ولسوالۍ په څلوېشت کیلومترۍ کې وسلوالو طالبانو ورباندې حمله وکړه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د دې ولسوالۍ ډیری برخه د طالبانو په کنټرول کې ده او هغوی هڅه کوي چې د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسیس موږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچۍ ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پورې کړی دی. عمران خان دا خبرې پرون د سه شنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې وکړې. د زیاته کړه
همه کبي کوئی شک نه کی یہ هندوستان سے ہوا ہے.
د وای موږ هیڅ شک نه لرو چې د دې حمله تر شا هندوستان دی. د تیر دوه اونۍ پر مهال زما کابینه خبره و چې دا ډول یو حمله به کیږي. وزیرانو هم ما ته ویلي وو زموږ ټولې ادارې تیار سی وي. موږ د خپلو استخباراتي ادارو په مرسته په بریالیتوب سره لږ تر لږه څلور حملې پر شا تمبولې دي. دوی حملې په اسلام آباد کې وي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته تورونه پوری کړي وو. هندوستان په جواب کې د پاکستان دا تورونه رد کړي او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا تور د خندا وړ بللی دی. د دوشنبې په ورځ د وسلوالو کسانو د کراچۍ د ونډو په بازار حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټول څلور حمله کوونکي ووژل سول. د ونډو دا بازار د کراچۍ په داسې اقتصادي ساحه کې پروت دی چې د پاکستان دولتي بانک دغه راز نور ملي او نړیوال مالي دفترونه هم ورنږدې دي. او امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي چې شایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر په ورځ کې یو لک ته ورسیږي. له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ مشر سلاکار او د حساسیت او عفونی ناروغیو د موسسې مشر ډاکټر انتونی فاوچی پرون د خپل هیواد د سنا جرګې ته ویلي چې وضعیت له کنټروله وتلی او اندېښمن دی چې وضعیت نور هم مخ پر خرابېدو دی. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې پر سم لور نه دی روان او که دا چاره سمه نه سي اندېښنه شته چې د ورځې تر یو لک کسان په کرونا ویروس اخته سي. په امریکا کې په ځینو ایالتونو کې د کرونا ویروس د نوې څپو د خپرېدو ګواښونه سوي او له امله یې د کاروبارونو بیا پرانیستل ځنډول سوي دي. امریکا تر ټولې نړۍ د کرونا ویروس له لاسه ډېر ځپل سوی هیواد دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. www.azadiradio.com یې آدرس دی. امریکا وایي طالبانو باندې باید فشار راوستل شي چې له دوی سره د هوکړې عملي کېدو ته ژمن پاتې شي. د مصالحې عالي شورا بیا وایي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوی ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي.
امریکا پر طالبانو د فشار خبره داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو لپاره انعام ورکړی. په خوست کې وزیرستاني کډوالو ته د ښوونځي لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. خلک ورته ډیر خوشاله دي.
دغه ستونزه ورکړې شول چې کله مثال غرمینه ته نشپې بنوې چې الحمدلله ښه تعمیرینه جوړ شول. په دا مې ډېر خوشحالي.
امریکا پر ایران د بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه. نور مسایل هم لرو. دویمه نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. امریکا وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې ته ژمن پاتې شي باید پر دغې وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو له مشرانو سره یې په دې هم خبرې کړي چې د امریکا پر ضد ګواښ پیښ نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوهې اسلام آباد او تاشکند سفر بشپړ کړی او افغان چارواکي بیا وایي د سولې د خبرو پیل ته چمتو دي. همکارې مې فیروزي عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې او دا مهال له کابل راسره د ټلیفون په کرښه ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ښه راغلې. د امریکایي چارواکو د دغه هیواد بهرنۍ چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو او ټویټونو جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه لودین صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او سوله د امریکایي چارواکو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له طالب مشرانو سره د ورنې ورځې په خبرو کې ټینګار کړی چې د دوی او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې پلي کېدو ته ژمن پاتې سي او د امریکا پر ضد ګواښ نه پېښوي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه منځنۍ آسیا ته د سفر په اړه وضاحت ورکړی. ویلي دي چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د لیکلي او باثباته او سوکال افغانستان په منځنۍ آسیا کې د سیمه ییزې سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. یو منځنۍ آسیا چې با اقتدار او خپلواکه دولتونه نه جوړوي، افغانستان سره په ګډه د سولې آسیا نښلتیا لپاره کار وکړي. د سیمې او د متحدو ایالاتونو په ګټه به وي. دا زلمی خلیلزاد لیکلی چې په تاشکند کې د ازبکستان په مرکز کې د قرغیزستان جمهوریت، قزاقستان، تاجکستان او د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم په سیمه کې پر پانګونې او ودې خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره په کور دننه او بهر هڅې روانې دي، او د افغانستان د سولې چار د سولې د چارو وزارت وایي چې دوی له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت ویاندې ناجیې انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوې ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي، خو بیا هم د مذاکراتو د ځای، وخت او نورو مسایلو په اړه همغږي د دواړو خواوو ترمنځ جریان لري.
لورین صاحب، تر دې دمه د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغان حکومت له لوري له 3000 زیات او د طالبان له لوري تر 300 بندیان خوشي شوي دي. طالبان دی وایي دوی خپلو تعهدات ته ژمن دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د دوهې د هوکړې تر لاسلیک وروسته تر دې دمه په کمه کچه له دغه تړون نه سرغړونه کړې ده. ښاغلی مجاهد وایي دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو لومړی باید د بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه سي. له دې سره د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي تر کومه چې یو دریم ګړی ونه اوسي د بین الافغاني مذاکراتو زر پیلېدل ستونزمن دي. دی وایي روان میکانیزم د بین الافغاني خبرو لپاره سم نه دی، نو تر کومه چې یو منځګړی ټیم رامنځته نه سي څنګه شونې ده چې د دوو جنګي ډلو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. ښاغلی خیبر وایي داسې یو اقدام باید ترسره سي چې بین الافغاني مذاکرات یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، چې خبره یې دا د دایمي سولې لپاره هم زمینه برابرولی سي.
بله، کور ودان ډیره مننه فیروزه عزیزی، و چې ویلې امریکایي چارواکي وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې ته ژمن پاتې شي باید پر دغې وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ووژني. په داسې وخت کې چې د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، دا ډول پیښې به پر دې خبرو څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا موضوع د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون سره شریکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې دا ډول راپورونه به له طالبانو سره د واشنګټن د سولې هڅې څومره اغیزمنې کړي.
په دې کې شک نشته چې طالبان پر پاکستان سربیره د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې لري او د هغوی نه وخت په وخت مالي او تسلیحاتي کومکونه ترلاسه کړي دي چې له دې ډلې یو هم روسیه ده. دا راپورونه که څه هم تر اوسه پورې تایید شوي نه دي، یعنی موثق سرچینې نه دي تایید کړي، خپله د امریکا حکومت هم نه دي تایید کړي، ولې انتظار کېدای شي او دا هم که وګورو په داخل کې د امریکا د ټرمپ د ادارې ځینو مخالف کړی کې د شیدارا پورونه افشا کړی وی، ځکه چې ټرمپ اوس له طالبانو سره په معاملې کې دا کچیر ثابت شي چې رښتیا هم روسي طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو په سر نام ورکونه، دا به ټرمپ ته لږه ګرانه پریوزي. نو په دې اساس هم امریکا د ټرمپ اداره د نشي تاییدولې دا خبر.
سموس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسي او طالبانو د اړیکو سیړنه روانه ده. کدا ثابت شي چې طالبانو د امریکایانو په سر له ماسکو انعامونه ترلاسه کړي، دا به د سولې پر بهیر څه تاثیر وکړي؟ امریکایان به پر طالبانو به اعتماد نه کړي؟
کدی ته وګورو چې دا به د امریکا حکومت ثابتوي چې آیا رښتیا هم داسې شوي او کنه، خو زه فکر نه کوم چې داسې دي وشي، ځکه ټرمپ په داسې اساس وخت کې نه غواړي چې ځان ته بله لانجه وګوري، ځکه هلته ټاکنې را روانې دي او امریکایانو دلته له طالبانو سره معامله کړې ده. که چیرې دا ثابته شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو په سر پیسې ورکولې، نو دا به د ټرمپ حیثیت ته زیان ورسوي او بې اعتباره به کی په ټاکنو کې. نو د دې اړخ حذف کرنا کوم، او که نور په دې اړه تحقیقات وشي، نور بنسټونه وکړي، نو هغه هم کولای شي چې د سولې پر پروسې سربیره په امریکا کې د پټاکونو کې د ټرمپ هغه ته اعتبار ته زیان ورسوي.
د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د داسې اعتماد درامنځته کېدو لپاره چې د افغان سولې بهیر ورسره چټک شي، ساس په نظر باید څه وشي؟
د طالبانو امریکایانو ترمنځ خو اعتماد ورځ په ورځ زیاتیږي او بې اعتمادي نشته. دوی په خپلو کې سره تړون کړی دی او دواړه یو بل راضي هم دي. پرون چې پمپیو له ملا برادر سره خبرې کړې وې، بیا د ویلي و چې طالبانو په تاوتریخوالي کې کمواله راوستی او په لویو ښارونو بریدونه نه کوي. له دې نه مطلب دا ده چې امریکایان په لویو ښارونو کې یعنی په خپلو اډو کې ځان مسون ګڼي، یا هغه تاوتریخوالی چې د اوس عملا په له ښارونو څخه بهر روان ده. افغان ځواکونه وژل کیږي، ملکیان وژل کیږي، هدفي وژنې روانې دي او خال خال بریدونه کیږي په خلکو باندې، صاف ټارګټونه یا نرم اهداف په نخ کیږي. نو دوی ته دا د تاوتریخوالی نه ښکاري، بلکې دوی ته تاوتریخوالی هغه ښکاري چې په خوا به دوی په اډو شاوخوا ته لوی موټر بم چاودنې کیدلی. نو د دوی ترمنځ اعتماد جوړ دی، اعتماد دی خو خراب ده چې هغه افغان حکومت ده او د جګړې اصلي اړخ ده. د دې لپاره چې دغه اعتماد سازي وشي، امریکایان باید شرایط درکړي او په طالبانو باندې فشار راوړي، تاوتریخوالی کم شي، ترڅو د نورو بندیانو خوشی کېدو ته لار واره شي او د بندیانو خوشی کول بیا بل اخره بین افغاني مذاکراتو ته لار پرانیزي.
سیاسي شنونکي نظیم سمون وو چې له طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د خبرو شو راپورونو پر اغیز یې خبرې کولې. طالبانو او امریکا او خپل روسی ډیپلوماټانو دغه راپورونه په کلکه رد کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 په لویو ښارونو کې خبرونه لري. اوس هم دا چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي، ناجي ساپي ته غوښ شي.
د مالی سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د افغانستان لپاره د 2020 پرختي کانفرنس په اړه خبري وکړه. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان لپاره په جنیوا کې د 2020 پرختي کانفرنس د لوړپوړي دولتي پلاوي تر سره کېدو ته د حکومت په چمتووالي او د سام ناستي لپاره د افغانستان حکومت د کلیدي سندونو وړاندې کولو په تړاو بحث وکړ. د نوموړي په وینا د مالی وزارت سرپرست وویل چې د افغانستان حکومت د سام ناستي بریالي تر سره کېدو لپاره خپل چمتووالی نیولی او په دې برخه کې ناستي په منظم ډول پر مخ ځي. ښاغلی مسجدي وایي چې د مشرتابه په کچه هر اونۍ دوه ناستې ترسره کیږي او زموږ هڅې روانې دي څو د سام ناستې ترسره کیدو مخکې ژر تر ژره د اړتیا وړ سندونه نهایي او له تمویلونکو سره شریک کړي. نوموړي وویل هڅه دا ده څو په یاده ناسته کې د 2020 پرختي ناستې په څرنګوالي چې ټاکل شوې ده د جنوا په ښار کې د افغانستان او فنلند په کوربهتوب ترسره شي، خبري او بحثونه وشي. د ښاغلي مسجدي په وینا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د افغانستان تمویلونکي هم له افغانستان څخه تمه لري څو د حکومت استراتیژیک سندونه نهایي او د دوی په واک کې ورکړل شي. په هلمند کې د کاپ او هلیو د روزنې فارمونه مخ پر ودی دي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي په دې ولایت کې د کاپ او هلیو روزنې فارمونه ورستربلې مخ په پرخېدو دي او په دې برخه کې د خلکو لیوالتیا ډیریږي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د کرنې ریاست لخوا تیر کال د دې ولایت په سیرنیز فارم کې د کاپ روزنې دوه ستر فارمونه ورغول شول چې دمګړې په کې نږدې 1000 کبان روزل کیږي. نوموړي وویل چې په هلمند کې د کبانو د صنعت د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کړې او یو شمېر کسانو ته په دې برخه کې د روزنې زمینه هم برابره کړې ده. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس دغه شان وویل چې په دې ولایت کې د کب روزنې د فارمونو د تنظیم او انسجام لپاره د کب روزنې یو ټولنه هم جوړه کړې ده. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ 0.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 0.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 0 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 915 افغانۍ، زر ایراني تومان 0 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 0.12 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ضد د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو پرون سه شنبه د امنیت شورا په غونډه کې چې د ایران د وسلوالو بندیزونو پر اوږدولو د غور لپاره جوړه شوې وه، د ایران د بندیزونو پای ته رسیدا د ملګرو ملتونو له مسؤلیت سره خیانت وباله. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه درې میاشتې وروسته پای ته رسیږي، خو د امنیت شورا دوه غړي د دغو بندیزونو د مودې له اوږدېدو سره مخالفت لري. عصمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا په کلکه وغوښتل چې پر ایران د وسلو د بندیز موده وغځوي. د خبرداري ورکړ چې که پریښودل شي چې د بندیز موده پای ته ورسیږي، په منځني ختیځ کې به بې ثباتي رامنځته شي. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیز د سش کال په اکتوبر کې پای ته رسیږي. پامپیو همداراز ویل یوازې د ده یا د امریکا د متحدو ایالتونو ما اوري، د سیمې د هیوادونو خبره واوري، د اسرائیل، د خلیج، د منځني ختیځ، د هغو هیوادونو چې د ایران له ډیر خطر سره مخامخ دي خبره واوري چې په یوه ژغې کوي. د همداراز ویل ایران له وړاندې څخه د وسلو د بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر رسمي ډول د امنیت شورا له 15 غړو هیوادونو غوښتي چې د ایران پر ضد بندیزونه تمدید کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 21 نومبر پریکړه لیک پر اساس د ایران پر ضد بندیزونه په تدریجي ډول د اکتوبر له میاشتې نرمیږي. دا بندیزونه په 2015 میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اتمي موافقې وروسته تصویب شول. روسیه او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري ویلي چې د ایران د بندیزونو د غځولو په اړه د امریکا له غوښتنې سره مخالف دي. دوی ویلي چې امریکا له قانوني نظره د ملګرو ملتو بندیزونه تمدیدولی نشي. د امنیت شورا د سه شنبه د ورځې په غونډه کې د چین استازي ژانګ جون له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اتمي موافقې ته په اشاره وویل امریکا له دې تړونه له وتلو وروسته نور د دې موافقې غړي نه ګڼل کیږي او د دې تړون په اتکا د بندیزونو د وښتولو حق نه لري. امریکا په 2013 میلادي کال له ایران سره له اتمي موافقې ووته او پر ایران د فشار راوستلو لپاره بندیزونه ولګول. د دې په وړاندې ایران په تدریجي ډول د یورانیم په غنی کولو پایل وکړ چې د اتمي موافقې د شمنو خلاف کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف امنیت شورا ته وویل د وسلو د بندیز پای ته رسیدا د اتمي موافقې د ستاینې وړ برخه وه. په موافقه کې هر بدلون به د امنیت شورا د 21 نومبر پریکړه لیک د بشپړ زیانمنېدو په معنا وي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امنیت شورا د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځولی شي، تهران به روسی جنگی الوتکې رانیسي، اوبتلونه او جنگی بیړۍ به نوي کړي او د غراز به د وسلې پر یوه بې کنټرول سوداګر بدل شي او د افغانستان، سوریې او وینزویلا جګړو ته به وسلې برابروي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی کوي چې ویلي دي تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې وو. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړې ده. خو دغه وزارت زیاته اندېښنه دې ته لري چې په دغو سیمو کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل شي د کورونا وایرس د لا خپرېدو سبب سي. د په تیرو شاوخوا 900 کلونو کې اول وار دی چې وسلول طالبان په عامه تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت د سیشمې پورت ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
طالبان په ځینو سیمو کې زموږ د کارکوونکو څخه هم دا غوښتنه مطرح کړې ده چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي باید بیرته پرانیستل سي. خو موږ د طالبانو څخه غواړو چې د عام روغتیا وزارت صحي لارښودونه مراعات کړي او موږ هڅه کوو تر څو چې طالبانو ته قناعت ورکړو چې په اوس مهال کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل کولی شي چې یو ستونزمن کار وي او د زده کوونکو او زموږ د تدریسي او اداري او خدماتي کارکونکو او همدارنګ د زکونکو کورنۍ ته د کرونا وایروس د ګسترش لامل وګرځي.
تر دې مخکې مو راپور درلود چې په میدان وردګ ولایت کې وسله والو طالبانو له تېرې شنبې د ښوونځیو د پرانیستلو اجازه ورکړې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې وسله والو طالبانو خلک په جبر او فشار سره مجبوره کړي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي، خو د طالبانو چارواکي وایي دوی هیڅوک په زور ښوونځي ته په تګ نه مجبوروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل د ښوونځیو پرانیستنه اجباري نه ده.
د اسلامي امارت د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسون په هغو سیمو کې چې د اسلامي امارت تر لاس لاندې دي د ښوونځیو پرانستلو ته اجازه ورکړه، لکن دا پرانستنه اجباري نه ده او نه متعلمینو حضور اجباري دی چې حتما به حاضریږي، بلکې دا پاغوی پورې مربوطه چې سمتا حاضریږي یا ښوونځي ته راځي که څنګه.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې رخصت کړای سوي دي. زیاتې تعلیمي او تحصیلي ادارې خپلو زده کوونکو او محصلانو ته درسونه په آنلاین بڼه وایي. هغه محدود شمیر ښوونځي چې له وړاندې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعال وو، ښوونکو او د ښوونځیو نور مسؤلانو ته معاشونه د حکومت لخوا ورکول کېدل او په دغو ښوونځیو کې ګډ درسي نصاب تدریسېدی. تر دې مخکې پر وسله والو طالبانو تور پورې سوی چې د ښوونځیو په سوځولو، د ښوونکو په وژلو او له تعلیم څخه د زرګونو ماشومانو په محرومولو کې لاس لري. هغه تور چې طالبانو په وار وار رد کړی دی.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسی نه وای پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
له هم د پهنې په ډګر کې پاتکیګو د خوست په ګولان کمپ کې د یو ان اف سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مالی لګښت وزیرستان یو زده کوونکو ته د ښوونځي نوې او په ښوونیزو توکو سمباله ودانۍ جوړه شوه. وزیرستان یو کډوالو په دې کار خوښي څرګنده کړه او ویل پخوا د دوی ماشومانو 15 ځایه د خیمو لاندې زده کړې کولې، خو تر دې وروسته به د دوی ټول ماشومان په دې یوه ودانۍ کې خپل زده کړې پر مخ بیایي. نجیب الله الخیل له سیمې دغه راپور راستولی.
د سه شنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند په ګلان کې کې د وزیرستانیو ماشومانو د زده کړو لپاره د ښوونځي نوې دوه پوړیزه ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د نهو میاشتو په موده کې د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړه شوې، چارواکي د یادې ولسوالۍ لخوا او مجهزو ودانۍ څخه ګڼي. خوست والي محمد حلیم فدایي چې د یاد ښوونځي د نوې ودانۍ په پرانیست کې ګډون کړی او آزادۍ رادیو ته وویل
د دیو دانی ارتیا خو بیخي زیاته په دیو چې اصلا د ناست ځای نه تلو د ترخی مولاندې بناسول، نو لامدې عمله چې هم وزیرستانی کډوال او هم د بریخیلو چې کوم د کلی ځایي خلک دي په دې کې نه ځایېدل، نو لامدې عمله د پخوانۍ ودانۍ تر څنګ یو بله مجهزه ودانۍ دلته جوړه شوه چې زه فکر کوم له دې سره هم اړتیا رفع شوله او هم زده کوونکو ته یو مساعد کاری چاپیریال د زده کړې لپاره برابر شو.
په ګلان کین کې میشته وزیرستانه یو کډوالو هم د دوی ماشومانو لپاره د ښوونځي پر نوې ودانۍ خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې تر دې وروسته یې ماشومان د زده کړو پر مهال د ګرمۍ او یخنۍ باد او باران له ستونزو خلاص شول. د واسی خان په نوم یو وزیرستانی کډوال وویل
دغه ستونزه ورکه شول چې کنه مثال غوړ مینه ته نشپې بنوې چې خل الحمدلله ښه تعمیرینه جوړ شول، قدمې ډېر خوشولي مسافو تب دې بوي ټټینه وی کله بارونی ناروغل ایثار شاید دین سلا په مخ راوند خدای دا پدان نه راون کو.
په ګلان کې هم کې د خوانځي لپاره د نوی ودانۍ په خوا کې د کمپیوټر او کتابتون لپاره جلا جلا ودانۍ، د المریز برخنا او بو بشپړ سیستم را چاپیره چردیوري، تشنابونه شنه ساحه او نور اسانتیاوی هم برابرې شوې دي. په ګلان کې هم کې د وزیرستانی ماشومان د خوانځي او سرخون کې عبدالله وزیرستانی وایي
او دا کی مکتب چې دلا جوړ شوی دی دا د میش د فورا ډیر غالاري سېو ارزښت لري ځکه چې د ځکم کې مخته پنځه مکتبونه وی لکه چې کیم کټبول مشمون یو که سبقینه پکې ویل لکه دایته ډیر په پیدا تموم شول او باید نه را د میش د پر تعلیم په برخه کې ډیر کور وشي
ګولان کیمپ چې لښپو کلونو راهیسې پکې زرګونه وزیرستاني کډوالو سیګي د ګربز ولسوالۍ د بورخي رپسیمه کې دی د یاد سیمې یو قومي مشر حاجی شعباز ګربزوی د دوی مشمون شیخامیر لسې ته چتره غذا د ماشومان او تک ډیر ستونزمن وو
ول میزه شخمیرو لسیتا ماشومان تلل او ډیر ستړي وی ډیرو په تکلیف کې وی الحمدلله چې میستا نن ورځ هغه د وایم مکتب د چې میستا جوړ شو
یاد دی وی د خوس په ګران کیمپ او د دې ولایت په نور سیمه ولسوالۍ کې خوښه اته زره د وزیرستانه یو کډوالو کورنۍ میشت دي چې تر وزیره کورنۍ رسمي ثبت او راجستر دي
دولس نیمه بجې شوې اوس هم لاند خبرونه ملالې بشیر درته وای
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف د غو ولایت ته تللی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي یوې سرچینې ویلي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ملکي وګړی وژل سوی او د پولیسو اته سرتیری ټپیان سوی دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچي ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندستان پوري کړی دی تر دې مخکې د پاکستان د بهرنی چار وزیر هم ورته تورونه پوري کړی وو خو هندستان په جواب کې د پاکستان دا تورونه رد کړی دي امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې شایي په دغه هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر په ورځ کې 100,000 ته ورسیږي او د تهران په یو روغتیایي مرکز کې د اور لګېدو په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پای ته رسیږي اوس هم 19 پروګرام د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال شپې مانو کو کنار کړل سوی دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خلومړی بل د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمتو کړی دي په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال بیا ډېر کوکنار کړل سوي دي
دولت حاکمیت سیمو لاندې سوي هلته هغه پښتون اړول کېږي او لمانځه کېږي
دا چې سش کال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنار کولو علتونه څه دي په دې اړه په مشرانو جرګه کې د نشي موادو سره د مبارزې کمیسول د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو
دا نه چان باید په صورت وکړل چې د کوکنارو ته خلاص ورکړي
د کابل خلک اندیشنه لري چې د متاجنو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي په دې اړه هم راپور اوریدلی سي
یا وایروس ده دا وایروس چې د انسان ته ډیر ځل انتقالي دی خصوصا د متادان
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې عمل ډیر بد چلند سره کوي
او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټول نه خوشي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي
واسونه پورته کوي زای په زای ودارې کوي خوري کوي
تور جانا لزای ونه خوري زه پولیس یم
وس خبرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې شپریمانه کوکنار کړل سوی دي د هلمند سیمېزو چارواکو ازادي رادیو ته ویل د دې ولایت طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کړل سوی دي سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل شي د کوکنارو کښت او د نشي موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاستر نه کوړنې کوي
د افغانستان په جنوب او ختیج ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډیر ښه کوکنار کرل شوی دی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کرل شوی دی.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسله والو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت شوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کیږي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي. هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې شوي وي هلته هغه کښتونه اړول کیږي او له منځه وړل کیږي.
د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس له څو پرلپسې کلونو راهیسې د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل شوي او د افغانستان په سلو کې 50 تریاک په دې ولایت کې تولید شوي دي. د امریکا دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشې موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دې له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشه یي موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشه یي موادو موضوع هفره نشي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنې دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشه یي مواد په خپله د جګړې د دوام ستره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي پیغام کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول، خو که د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاقو ته وکتل شي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل شوي دي، خو دا چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځ دورلو پاک اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کمه بودجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې، یعنی کله چې کوکنار بزګر کری په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې ساحې وسم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دې ته مسلم د جنگ د عمل څخه ډېر ته نه دي خلاص د کوکنارو د کمپاین پاک له دوی اقداماتو کې.
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوي دي؟
د ګریش په ولسوالۍ په مربطاتو کې ډېر کوکنار کرل شوي دي، د ګرمسیل په ولسوالۍ په ډېرو منطقو کې کوکنار کرل شوي دي، او د ندالي په ډېرو منطقو کې چې هغه دشتې منطقې دي ټول د طالبانو د حاکمیت لاندې دي هلته ډېر کوکنار کرل شوي دي. په مرجیک کرل شوي دي، په سنګین، مساکله، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشي او داسې ډېرو ولسوالیو کې کوکنار ډېر کرل شوي دي. هغه منطقې چې د دولت تر حاکمیت لاندې کم تعداد
څه فکر کوي چې سږ کال ولې تر پروسه سږ کال ډېر کوکنار کرل شوي دي؟
یو خو د هلمند خلک ډېر دربدره خلک دي، ډېر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرستندوی وادونه ډېر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شیان باید بزګرو ته وکرل شي چې د کوکنارو څخه لاس واخلي. کومه تاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره، خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسؤلین خپله په جنګ اخته وه. دلته طالبانو د حکومت په هر څوک چې کوکنار راوي ولس د هغو څخه به د کېږي او بلې ډلې ته درېږي. یو لوی عمل یې هم دا و.
فکر نه کوي چې یو علت به دا وي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړولو کمپین نه دی شوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړولو کمپین اوس پیلن شروع دی او تقریبا در زر جریبه ډېر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی. دغه وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کرل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسې کروندګورو ته قناعت ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوط وزارتونو کروندګورو ته توجه ونه کړل او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسو ګورئ چې خارجي دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو دپاره امکانات نه لري، بودیجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخنیوی ونه کړي.
د مشهات یو پروګرام و چې د بزګرو سره به مرستې کولې، د کمی وزیر رئیس چې دغه د نشي موارد سره د مبارزې وزارت منحل شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوي چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجیانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کم امکانات، مالي امکانات، کم بودجه ورکول کېدل، هغه شش کال نه وه، صرف یو معینیت پاتې وه. د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالي کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. سس کال
دا موضوع خو ستاسو د ادرس څخه هم ویل شوې ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوې ده چې طالبان د نشي موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خپاره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کښت سره دغسې سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالي سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
وکنم دا د کوټ خبره نه ده. هغه سیمې هغه منځکي چې د طالبانو په لاس کې ویل چې دوی کوي او د دې څخه خپل ګټه ترلاسه کوي، خپل مهمات، سلاوي او نور شیان ترلاسه کوي، دا معلومه خبره ده. خو د دې لپاره موږ په وار وارو چې زه د دې کمیسیون رئیس یم، ما مربتم وزیران، مربتم مشاورین راغوښتي دي که تاسو د کوکنارو مخنیوی کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوټي سره کوي، نو راسئ د حل لارو په ګډه ورته پیدا کړو. هغه د حل لار دا ده چې د بزګرو سره، د کروندګرو سره باید کومکونه وسي، باید دوی د سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، پالیز وکړه، بادرنګ و بانډۍ و بانجڼ وکړه. د دې دپاره موږ یخ خونه درته جوړو. تاسو وګورئ اوس یو کیلو رومۍ په څو دي، یوه کیلو بانډۍ په څو دي، نور هغه سبزیجات موږ ضرورت ورته لو دا په څو دي. موږ ته د ایران راځي، موږ ته د پاکستان راځي. دغه زمینه په دا شل کاله کې امریکایانو موږ ته برابره نه کړل. صرف بس دانګې پروژه دی تختر کې سپاره دي ورځم د تاریخ تر ما ته هم زور درسره کوم قیدوم دي. افغانستان کې په دا شل کاله کې امریکایانو یا جمع ناټو دلته نه وتوانېدل چې کوکنار بند کړي یا لښ کړي. خو د دې دپاره موږ دا وایو چې یو اساسي لار، یو داسې لار باید دوی ته وسنجول شي چې بزګر خپله د دې مردار او ناروا بوټ څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکښې کړي. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ 10,000 بندیان یا 12,000 بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوه، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیښنه لري چې د کورونا ناروغي به د محتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې محتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول شوي دي. طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د محتاجینو د بدن مقاومت کمزوری دی او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډېر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د معتادینو ډېر ګرځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډارېږي چې د کورونا وایرس به لومړی معتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور شي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بېلابېلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشې کوي. که معتادین د کورونا په وایرس ککړ شي نو دا ناروغي په ډېرې اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای شي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي، خو دلته یو شمېر معتادین هم اوسیږي. علامه احمد چې له خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چښي وایي خلک له معتادینو سره اړیکې لري، ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کرونا ناروغي به له معتادینو څخه عامو خلکو ته هم ورسي.
آیا که دوی ته راغله دوی نه خو ډېر زر خلک نیسي، ولې چې دوی ګرځي، دوی په کوڅه کې ګرځي، د خلکو کورو ته ګرځي، په هر ځای کې ګرځي، یو چا نه چې سوال هم کوي دوی ګرځي. یا وایروس دی، دا وایروس چې دی یو انسان ته ډېر زر انتقالېږي، بیا خصوصا د معتادان نه. معتاد خو معتاد شو، باید دولت د پښتنه وکړي، باید دا د دې ساحې نه باید لرې ویسي، یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه سا خلک باید ټول هماغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناست دی، وایي چې معتادینو ته باید د کرونا په اړه پوهاوی ورکړل سي چې دا ناروغي نور خپره نشي.
دغه شیانو مخنیوی وسي خو دا خپله بیا نورو ته هم نه ورځي، نورو خلکو د روغو خلکو ساتنه هم په دې کې ښه کېږي ورسره. او که چېرته د دوی مخنیوی ونه شي نو دا خو ورځی کېږي، نیم ورځی کې پاسېږي، نو دې دغه زخ ډېر د امکان.
د حضوري چمن په بله څنډه کې یوه ډله معتادین ناست دي او نشه کوي. دوی د کرونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. له دې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی. دی وایي چې د کرونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول سوی.
نه، د کرونا په اړه موږ ته معلومات نه دي راکول شوي، یوازې دومره خبر یو چې یوه ناروغي راغلې ده، خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده، ولې باندې ښنونه
کړو؟
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کرونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحدالله کوشان وایي د دې لپاره چې د کرونا ناروغي خپره نه شي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي.
خپل معتادین یو د خطر فکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص د کرونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه د دې مقاومت دی، وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فل کرونا ویروس هم د هوا د طریق نه هم د ملوث شیانو د طریق نه هم د اوبو غذا له طریق نه دا شخص انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کرونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کرونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د کابل ولایت اوسېدونکي محمد عارف چې په خواه په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټول کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې باندې اخته سوم، داسې و چې زه بد انډیوالان سره معرفي سوم. زما دوکان ته راتلو، ما خپل خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه، او ما چې در نشه وکړه او دې باندې اخته سوم، او زما در ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لار. دو کورانه چلن خورا سره بیخی زشتون و یا سخت چلن را سره چی ایت تروس پوری میریگی نه، ولی خاص خاص در غم در عمل کارو چی داشتی زشت عمل را سره کول. او نشه چی اوکی خپل مرود زمان چی هر سمرت کاروبار دیوی در خپل در زهریات چی دی در آیستا آیستا در بین نوری وجود دیم، در بین نوری کاروبار دیم، دلاسزی هر شی دی دلاسزی. یو ورځ کوچه کې تلم، از ما زوی ته چانه را که وای پلار دی پوتر وهی، نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګیدله، او زما همدغه و تصمیم چې زه به باید دغه عمل خوشی کوم. زما حالت داسې و چې بالکل بد حالت و. زما به مثلا په خوب کې به یه واری خمار سم، که مواد ورا سره مواد به میکول، که مواد نو نو بیا به تر ساره پوری به کینستنم په دوه پخو سبایی سی وقت از لارس مواد پسی و بیخیم بد انزورو. از ما سلویخ کیلو وزنو بیخی وزن میکم منو.
حقیقت سره پروگرام لدی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه دې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالیه
حاضر صاحب. دغه دی راغلم. امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شئ؟
ولې نه قومندان صاحب.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب. څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډاري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډاري.
سمه ده قومندان صاحب. نو بیا څه وکړم؟
بیا د پوډاریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډاریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
ځوانه کوم بوډۍ موډۍ نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې. ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کې.
زه بخیل نه یم، که پوډۍ را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تر تر بلد ښکاری.
ځوانه مه پیسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
نه ایرانه څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي. او دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم. تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دوکانونو وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې.
زه چې در سره یم پیسو هیڅ غم مه کوه. بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را بز راشه.
ته ودرېږه چې سدا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تر جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. پخیر آلی، پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ښه، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس دا سنډي والی وبوله لکه زه. اوس زر شه پوډۍ راکه چې خمار یو خمار.
خا دا وای چې سو دانې
پنځه دانې
پنځه دانې دا خرابات دی کله شروع کړی دی ها خا پیسې راکړه
دا گاز پیسې ورته را باسا څو پیسې کیږي پنځه سوا
دا
نیم پنځه دا واخله ماما
ها دا واخله پړی
راضا دا کا زایا اوس خود زایا ولی خین خانی کا چه در سخ غلط نشی و دیش آخوا کی در دل نوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑه هم در سرشتا دی اللہ بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یواز پوڑر نه لیشی شیرانی ولی بیاتر چرسو پوره هر سشتا
لاسو نا پورتا کئی زای په ځای ودرې کوي کورې کوي ما
او د تورجانا لزای ونه خوري زه پولیس یم دخل دې امداسي خلاص پرې ده
الو کانو لاسونه یې تړي دوی هم نشي ما واده ټول موټر ته پورته کوي
ښه کمانډان صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زاهر کاروان
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
خیالی زلمی پیغلی بچا تاور بلونا جو دوینا مرکی موڑا گلالی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تاور بلونا جو دوینا پیغلی بچا تاور بلونا جو دوینا بچاتا اول بنونا جو دوینا پہلے بچاتا ہوں بلونا جھوڑا بھی